اوریدونکو انیس اجمل وا چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کول او اوس د پاکستان خبرو شو د زینو ورځپاڼو اداریو ته په اسلام آباد کې زموږ همکاري رابی اکرم خان کتنه کړې را دی چې دا وره
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم د قومي سلامتي او د خارجي امور مشیر سرتاج عزیز ویلي دي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي باور په بحاله اتفاق کړی دی. ادارې وایي افغانستان کې نوی حکومت راتلو سره پاکستان او افغانستان ترمنځ په خبرو اترو کې تر ډیر حده پورې ښه والی راغلی وو او دغه تعلقات سمې لوري ته روان وو، خو په کابل کې د بمي چاودنو او د ځانمرګي بریدونو وروسته نه یوازې چې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو ټاکل شوي دویم پړاو وځنډېدو، بلکې د افغانستان حکومت او استخباراتي دارو لخوا په پاکستان د تورونو یو لړۍ پیل شوه چې ورسره یو وار بیا د دواړو هیوادونو اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوې. ادارې په وینا کابل ته د سرتاجي سفر په دې توجن صورتحال کې د کمې راوستو یوه هڅه وه. د پاکستان او افغانستان چارواکو ته د دې خبرې احساس کول پکار دي چې د دواړو هیوادونو امن یو بل سره تړلې دي. ادارې وایي د ترهګرۍ لعنت په هغه صورت کې ختمېدای شي چې دواړه هیوادونه د اتحاد څرګندونې وکړي. دواړو ته د بې ځایه تورونو نه ډډه کول پکار ده او د خپل منځي باور سیوا کول لپاره ګامونه اخیستل پکار دي. اداري اخري کلی کې چې د دواړو ملکونو لوړپوړو چارواکو ته پکار ده چې غلط فهمیانی او شکونه لري کول لپاره د خبرو اترو لار د خپل کړی خپل منځي تماسونه دي سیوا کړی. اج ورځپاڼه خپل اداري کلی کې متحده قومي موومنت په شان پاکستان پیپلز پارټي هم قومي اسمبلی نه استعفی ورکول باندې خبر شروع کړی دی او د دې حتمی فیصله به زر د پارټي په یو غونډه کې کیږي. اداري مخ کلی کې پاکستان کې د احتساب په عمل د مکمل اتفاق باوجود دا په سیاسي بنیادونو انتقام ګرځول کیږي. په کراچۍ کې روان اپریشن په شان ردي عمل ماضي کې هم مخې ته راغلی وو. ادارې ساتوي په تېرو دوو کالو کې په مهمو فیصلو د سیاسي ګوندونو یو کېدل یو مثبت او ښه پرمختګ وو. ادارې اخري کلی کې پخوانی د داخله چارو وزیر او د پیپلز ګوند رهنما رحمان ملک د موجوده حالاتو ښه کېدو لپاره د ټول ګوندیز کانفرنس تجویز ورکړی دی. وزیر اعظم هم په سیاسي رابطو او په سیاسي یقین ساتي، نو په داسې حال کې په ټول ګوندیز کانفرنس خبر کېدی شي چې ملکي سیاسي فضا مستحکم شي او قانون نافذ کوونکې ادارې خپل فرض په ښه توګه ترسره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت د بدلون لپاره به د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې د قبایلي سیمو پارلماني غړي یو آئینی ترمیمي بل وړاندې کوي. بلخوا نړیوال بانک په خپل یو راپور کې لیکي چې په کابل کې د موسیقۍ یوازنۍ قومي اداره د افغان نجونو لپاره یوه ښه اداره ثابته شوې چې دا مهال پکې یو شمېر نجونې د موسیقۍ زده کړې ترلاسه کوي. دغه دواړه مقالې درته وړاندې کوو. د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپریس ټریبیون په خپل یو راپور کې لیکلي چې د قبایلي سیمو ولس به په قومي اسمبلی کې د یو آئینی بل په وړاندې کولو سره د خپلو هغو غوښتنو د پوره کولو پر لور یو څه نور هم نږدې شي چې د اف سي آر د قانون د ختمولو او آئینی اختیار ترلاسه کولو په اړه یې د تیرو څو لسیزو راهیسې کولی. د ورځپاڼې سره په خبرو کې د فاټا لایت فورم مشر اعجاز مومن ویلي چې دغه آئینی بل مسوده تیاره شوې او د قبایلي سیمو د پارلماني غړو لخوا لاسلیک شوې چې د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې به وړاندې کیږي. خو دغه بل مسوده به د قومي اسمبلی د کاروایۍ په ایجنډا راوستلو لپاره روانه ونۍ د اسمبلی سیکرټریټ ته ورکول کیږي. د ورځپاڼې په خبره په دغه آئینی بل کې د آئین د لومړۍ مادې د دویمې ضمنۍ مادې په هغه ټکو کې د بدلون غوښتنه شوې چې له مخې د پاکستان ټولې برخې پاکستان سره ملحقي ګڼل کیږي. دا مهال د سیمو ته د پاکستان د انتظام لاندې قبایلي علاقې ویل کیږي. په دغه آئینی بل کې بله غوښتنه د آئین د 238 مادې په اوومه ضمنۍ ماده کې بدلون دی چې له مخه د پاکستاني عدالتونو اختیار قبایلي سیمو ته غځول دي. د ورځپاڼې په خبره د قبایلي سیمو نه د پارلمان منتخب غړي وایي چې قبایلي سیمې د پاکستان برخه ده، نو بیا قبایلي ولس هغه قانوني او آئینی ازادۍ ولې نه لري چې کومې د پاکستان نور ولس ته ترلاسه دي. د ورځپاڼې په خبره په دغه بل کې تجویز ورکړل شوی دی چې وو وړه قبایلي سیمې دي د صوبې د انتظام لاندې قبایلي سیمې یا پاټا وګرځول شي چې عدالتي او قانوني حقوقونه ترلاسه کړي. بلخوا نړیوال بانک په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو د یوې ادارې په اړه په خپل یو راپور کې لیکلي چې دا مهال 13 کلنه نگینا د کابل د موسیقۍ په قومي انسټیټیوټ کې د پیانو زده کړې په دې موخه ترلاسه کوي چې په راتلونکو وختونو کې یو ښه هنرمند ترې جوړ شي. یتیمه نگینا وایي چې 15 کاله مخکې کله یې چې د خپل کلي په یو ښوونځي کې زده کړې کولې، نو دومره امید یې نه و چې کله به هغه هم د خپل صلاحیت په بنیاد په سیمه او نړۍ کې وپیژندل شي. خو اوس ورسره دغه هیله شته چې یوه ورځ به دا هم یو ښه پیژندل شوی هنرمند شي. د دغه انسټیټیوټ بنیاد ایښودونکی او مشر ډاکټر احمد نصیر سرمست وایي چې د نړیوال بنک د مالی مرستې له وجې اوس دغه د موسیقۍ اداره په دې توانېدلې ده چې ګڼ شمیر د موسیقۍ آلات ولري. د ده په خبره دغه د موسیقۍ ادارې د یو مات ګیټار، د یو څو سرندو او یو زوړ سیکسوفون نه پیل کړی وه. ډاکټر سرمست وایي زه د موسیقۍ په هغه پیاوړتیا کلک باور لرم چې ټولنه کې پرې امن راتلی شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. لو امریکانه خبریدونکو نیویورک ټایمز ورسپانه د افغان طالبانو په لیکو کې د پیدا شوی اختلافاتو پر موضوع یو لیکنه کړې. لیکنه وایي د افغان طالبانو نوی مشر له هغه څخه د جلا کېدونکو ډلو د لمنځه وړلو پالیسی خپله کړې ده. د لیکنې مهمه برخې له هارون بچاورو.
د نیویورک ټایمز ورسپانې لیکنه وایي ملا اختر محمد منصور چې سږ اوړی د افغان طالبانو مشري پر غاړه واخیسته، په تیرو دوه اونیو کې زابل ولایت ته د ملا منصور دادالله د ډلې پر ضد جګړې لپاره سلګونه طالبان لیږلي. چارواکو ویلي ملا منصور دادالله د ملا اختر محمد منصور د طالبانو د نوي مشر په توګه له منلو صفا انکار کړی دی. 13 جولای میاشت افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو تر پخلی ورسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو نوې مشر وټاکل شو. په داسې حال کې چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړو د نفوذ زیاتېدا خبرې ګرمې شوې دي، ملا منصور هڅه کوله چې طالبان یو موټی وساتي. دا په داسې حال کې هم ده چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر زوی او ورور هم د ملا منصور د طالبانو د مشر په توګه ټاکل کېدو له خبرې سره اختلاف ښودلی دی. په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ځینو دینی عالمانو او همداراز قبایلي مشرانو د پاکستان په کوټه کې هڅه وکړه چې د طالبانو د مشرتابه پر سر د هغوی په لیکو کې پیدا شوي اختلافات یوې خواته کړي. لیکنه کاږي کوټه د پاکستان هغه ښار دی چې د ملا منصور په شمول د طالبانو ډېری مشران پکې له کلونو راهیسې میشت پاتې شوي دي. د لیکنې تر مخه افغان طالبانو که څه هم هغه رپورټونه رد کړي چې وایي د دوی ځینې ډلې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش لیکو ته روانې دي، دا خبره روښانه شوې چې افغان طالبان د داعش تر فشار لاندې راغلي دي. یاد ډلې د عراق او شام یو شمېر سیمې په خپله ولکه کې اخیستې دي. 13 جون میاشت چې ملا منصور د افغان طالبانو مرستیال مشر و، نوموړي د اسلامي دولت وسلواله ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته یو مکتوب استولی و، پکې ترې غوښتي و چې د افغانستان په جهادي لیکو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. په دې نږدې وختونو کې د طالبانو یو بیان د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش د وسلوالو د موجودیت خبره منلې. په عین وخت کې د طالبانو اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور په زابل کې فعالې د مخالفې ډلې مشر ملا دادالله ته له هغه ولایت څخه د وتلو پیغام لېږلی. د لیکنې تر مخه داسې انګیرل کېږي چې د ملا دادالله ډله اسلامي دولت وسلواله ډلې ته زیاته نږدې ده. لیکنه زیاتوي ملا دادالله بیا تور لګوي چې ملا منصور په افغانستان کې د پاکستان د ګټو لپاره کار کوي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو ستاسو پام د افغانستان په اړه یو بل موضوع تر راګرځو. ټایمز آف انډیا لیکي افغانستان په اربونو ډالره معدنیات لري او کچرې دغه په سم استعمال شي نو د افغان ولس آینده ژوند بدلولی شي. د دغه لیکنې مهمه برخې له فرخنده اسد ناورو.
ټایمز آف انډیا ورسپانه لیکي په افغانستان کې د معدنیاتو ډېرې داسې ذخیرې دي که چیرې دغه هیواد یې په سمه توګه استعمال کړي نو د ولس آینده ژوند بدلولی شي. ورسپانه لیکي په بامیان ولایت کې ځینې زمینداران اندېښمن دي چې په دغه ولایت کې قدرتي ذخیرې په غلطه استعمال نشي. په دغه هیواد کې تر یو ټریلیونو ډالرو پورې معدنیات شته چې لا نه دي راوستل شوي او که چیرې دغه په سمه توګه استعمال شي نو افغانستان د خپل ولس ټولې مسلې هوارولی شي. دغلته د خلکو ژوند کاروزګار ښه کېدی شي. دغه هیواد د نړیوالو مرستو بغیر پرمختللی شي. هر ماشوم اسکول ته تللی شي او هر ناروغه کس په یو ښه روغتون کې علاج کولی شي. ټایمز آف انډیا ته 53 کلن محمد رضا چې د بامیانو یو اوسیدونکی دی وایي د دوی سیمه د قدرتي معدنیاتو ډکه ده. که دغه په سمه توګه استعمال شي نو دا د هرې کورنۍ ژوند بدلولی شي. د بامیان د حاجیګک کان په نړۍ کې یو په هغو کانونو کې دی چې زیاته اوس اوسپنه لري. د یوې اندازې تر مخه د حاجی ګکان سناسه یو اشاریه اته ارب اټنه اوسپنه لري چې تر اوسه لا دغه پټه پرته ده. د دغه سیمې خلک غواړي چې دغه معدنیات راوستل شي او د ولس په ګټه استعمال شي، خو بیا دوی دا ویره هم لري چې دغه به د هیواد د نورو برخو غوندې نارامي پیدا کړي او کېدای شي دغلته د دې معدنیاتو په سر جګړې وشي. د حاجی ګک په سیمه کې سناسه 1200 کروندګر داسې دي چې رایوزې شوي دي او د دوی په خبره په دغه سیمه کې به د هر قسمه د معدنیاتو د غیر قانوني کنستلو خلاف ودرېږي. په افغانستان کې په یو شمېر سیمو کې داسې ځایي ملیشې جوړې شوي دي چې پکې ځایي خلکو وسلې پورته کړې دي او دوی په خپلو سیمو کې د وسلوالو خلاف ودرېدلي، خو داسې بیا ډېر کم دي چې د خپلو سیمو د قدرتي معدنیاتو او یا نورو ځایونو د حفاظت لپاره پورته شوي وي. د حاجی ګک د کانونو د کنستلو کار د هند او کاناډا کمپنیانو ته په 2011 کال کې ورکړل شوی و، خو په دغو لا تر اوسه کار نه دی پیل شوی.
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر 6 بجو پورې مشال ریډیو اوري.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس وخت راغلی د ونیزی خپرونې د تاریخ پاڼه. د نن د تاریخ پاڼه کې د پیښور د کیسه خانه د شهیدانو په حق معلومات درکو. څوک چې د اپریل په 23 نیټه په کال 1913 کې د انګریز پوځ د لاسه په ناتر سره ډزو کې مړ شوی وو او د یو سیړنې تر مخه د مړو شو شمیره د 200 نه زیاته وه. هر اونۍ د خپرونه تاسو لپاره زموږ همکار خالد خان تیاروي. راځئ چې وورو د تاریخ پاڼه.
گران اوریجن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار بمو لیدلی وی او کچری لیدلی مو نوی، نو دا بمو خامخا اوریدلی وی چې دغه بازار د پختونخوا د ټور نزول او تاریخی بازار دی. چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړو کې بودکې جوړ شوې دي چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازارونو ته لارې اوتی دي. همدا غزه ته د شهیدانو چوک ویل شي کوم چې د 23 اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سره ډزو وجل شوی او ټپیان شوی وو. ویل کیږي چې پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پیښې وروسته پیل کیږي او په دغه پیښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوی او ټپیان شوی وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باس پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې پسونو بې ګناه خلکو ناتر سره ډزې وکړي. دا پیښور خار په حق لویل کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزور او لرغونی آباد خار دی چې خوښه 2500 کال زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو، نو د دمې لپاره به لومبي او اخیری پړاو هم پیښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیښور کیسه خانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه خار دی، ځکه چې د لری لری نه راغلي د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخستلو نه پرتلا د ځای خلکو نه خوندور کسی هم اوریدلې، نو ځکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړل شو. اسلام آباد کې د قاضی اعظم یونیورسيټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه د کیسه خانه په حق لا وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه ځکه چې دلته بوتل وي دلته کافلې کاروانونه به پراتو هغه پړاو دوران کې بدای ته ټوله ټوله شپه به په خوا خو نور سونه پی وی نه ریډو نه نور سو داسې د وخت تیری د پاره نور سو ذریعه وي، نو بس همدا کې سخانان چې به د خلکو ته ټوله ټوله شپه کې سي اچولې، نو د هغه وجه نه د دې بازار نوم چې دی کې سخانه بازار شو.
دا کې سخانه بازار چې څومره د ځای خلکو سود سودا د پاره مشهور او هم دومره د سیاسي هلو زلو د پاره یاد دی. چرته چې د ډیر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستوري کیږي. په 23 اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورمن احتجاج د پاره راوتیو چې ناترسا د زی پی او شوی او د ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیخه کې 260 کسان مړ شوی او ډیره خلک جوبل شوی وو.
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه ډز شروع شوی تر 3 بجې ډز شوی دی او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 ته ماده ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي آئی ویٹنس گواہان دا دا یہی چڑیر مڑی لارائی راغلی وی فوجی او پاگا لارو کیوچا تکڑی دی او اگئی کابل سین نوخار سین چی کمدے لنڈی کے غرزولی دی اگا دی دینا علاوہ دی.
پروفیسر ڈاکٹر وقار علی شاہ چی پا خدائی خدمتگار وی دا پی ایچ ڈی سیڑھ نکڑی دی وائی چی دا کس خانے بازار پیخا پا ہندوستان کی دا نرلس سوا نرلسم دا جلیانوالا باغ پشان یو ناوڑ پیخا وا خو افسوس چی نخو پا وقت کی دا دی پا صحیح توگا پلٹنے شوی او نه د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې څخه خاص ذکر شته دي.
دا خو یو ډیره خنړی پیخه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده خو د بد مرغي ډیر کم خلک ته خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمی دی بل د سیاسي شعور کمی دی نو دې د وجه نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندستان تاریخ دانانو د هندستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولی ده چې د هندستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړنه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 14 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 350 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندوستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د سالت مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو نو په خبر کې د کانګرس خوړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو خو دا ډاکټر وقار علی شاه په وینا په خبر کې د کانګرس غړي دومره کم او چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنکړو.
دا سیدا چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په خبر کې لکه یو سو حاجی جان محمد دی علی ګل خان دی داسې پکې ڈاکٹر سی سی گوش دی خا امیر چند بموال دی امیر چند بموال دا جوړ کړو دا د خار یو سو انټلیکچوئل ورته ویلې شي انټلیجنسیا ورته ویلې شي روشن فکران دی راغون شو دی دا پارٹی جوړه کا خو دې نه دی په خوارو ډېر پیو کې خو یو عوامي جماعت ته نه جوړ کړي یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسیدلې دی هغه په 1919 کې دا جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه یو سل او اتیا دی.
ڈاکٹر وقار علی شاہ زیاتوی چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغان او خدای خدمتگار تحریک بنیاد ایښی و او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتگارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې به د انجمن اصلاح افغان او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن جو خدای خدمتګاری هم جوړ شوی و د زلمو جرګه وه د دې ټولو متفقه اجلاس په اتمانځو کې په 19 اپریل هغه مانځل و. د کانګرس مشران یو سو د خار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و پکې داسې خان میر هلالي شامل و سی سی گوش دا خلک لاړو اتمانځو ته په دې آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو ولته په سټیج باندې خلکو ته خواست وکړو چې یاره مونږ نه فرمانای کې مونږ سره مرسته اعلان وکړي.
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې کله په 23 اپریل 1913 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسه خانه کې د کابل ته نه په لور روان او د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شو چې ګنې دوی په تانه حمله کوي نو ځکه په بیړنې توګه فوج راو بللو او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل نو لومبه ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې 14 کسان په کې مړه او ګڼ شمیر جوبل شو.
لومبئی اربٹ کار چې رو رسیدا پرې موړ کې چې دا ګاډي راتاو شو 14 کسان ولاندې چخنی شو پاږي کې 12 خو په مکمل شو او دا نور زخمیان بس دې سره لانجه شروع شو. دې کې سمشران رامخ کې شو وغه خلکو ته وی چې را بس دا معاملې ختمو او تاسو لاړ شئ. پاږي کې حکیم عبدالجلیل ندوی دې اجي عدیل کلار ډیرالو د تکلیف وکړو خلق اور پس چغے نارے جوڑے کے چنا تو خود انگریز جنتے ہو بس بیا اور تا نور مشاران ہوئے چھ بس اجی سے پریدا جس لکا دا خلق کئی گورو چھ دیس سکئی
دا دا ظلم او زبردستے پر دے عمل کی دا جولس زنی گڑن والو دا فوز دا گاڑی تا اور ور تکلو او یو الغاو تلغاو جوڑ شو
اگا اڑنبے آرمڈ کار چھو اگا تا دای اور ویر تکو دے خلق ور تا اور ویر تکو چھ رنگی دا چھ زبرداشت کولے شو چھ یارا ہندوستان ہے یا دما چکم رعایا دا اگئی دے دومرا لگا کئی دومرا طاقت یا دومرا نافرمانی دے کئی اڈر ویر کو دے ڈزو کم رومبے پلٹن چیو اگا گورکو گوروال رائفل ستنم باندیو ائی تے چیو وچ ڈزو کئی اگئی انکاری شو بس ایک دم دے اگئی کورٹ مارشل کو دے اگئی دے پستے 111 انفنٹری چکم یارک شائر والا کنگ یارک شائر والا اگئی راوسو
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چی ہم پا دغه وخت کې مولانا عبدالرحیم پوپلزے پا مشرک کی یو پورا من جلوس راوتیو او دا کانگرس او خدای خدمتگار و مشرانو دغه یو حسکا کولا چی نور شر فساد اونشی خود انگریز فوز لعرخا پا جلوس ناتر سدازی پیل شوی چی دا جلوس دا گردنوالو سرسرا پا کزایی دکانداران او بیگونا خلق هم پا نخشو
گیر چاپیرا کو چرتھی اگائی موجتے چیری اگا پکپلو کورنو کے مڑے پرتے پتے رزو لگی دلی درے پکیران آئی غریب کی ناستو دے دنیا دے حال اور دنیا دے مافیا نہ سخبر اگم پمڑوں کے منتے شیوی دی اکثریت خلق کے پدی کے مڑ دی اگا گیر چاپیرا علاقوں دا کلو ملو والا قوم خدای خدمت گار چراغلی ادائی دی اگا پتے اگا نمونہ اشترے دی پختنو دا گیر چاپیرا کلی چی دی اکثریت خلق دی دی
پروفیسر ڈاکٹر وقار شاہ وائی چی باچا خان پا دا غورز سر دا خپل ملگرو دا اشنغرنا دا پیخور پلور پا یوٹانگا کرا روانو چی دا ناکے سر نزدی پولیس اونیو او بیای دا سلور کالو دا پارا دا ہندوستان پا یو زندان کی بندی کلو
باچا خان او دیگه یو سو مرگری پتانگا کرا سر اکبر خان اکبر دا نور سو کسان دیر روانو دی ناکی تانے سرے دی انی سل بوئی تو چار سدی جیل تا ال تک چی خلق راجا وشو ال تک اوم دایا نو چی رضا خلق اسنا جیل دیوال مات کی اگے دے نے فورن رسال پور ترو وستو دی رسال پور نہ گجرات تو بیا رسال اور کالا رگر سنٹرمنٹ کی کیڑے با مشکت ور تو ور کو جیل کے واچو
پروفیسر ڈاکٹر وقار علی شاہ وائی چی دا دغه پیخ نہ رستو دا کابل دروازے تا خونی دروازہ او دا کسخانے بازار تبا دا شہیدانو بازار ویل شو خو بیا انگریز سرکار خلق بزور دغه زاینو تا دغه نمونو ورکول نه منکلل او بیا چکلا یو زاید دکاندار د درویشتم اپریل ناوړ پیخه پیاد کی په شهیدانو چوک کی یو بوت کی جوړ کړو نو نه صرف یا دغه دکاندار سزا وار کړو بلکې هم دغه پلاس یې هغه یادگار رنگ کړو
دې دې پستا په دوی مدرې مورې دلته کې یو دیو چې مې وی دکان یو اشک نو مې دو اگر آلو دلته کې را کوم دې کې دې ډېر شي وی کوم دې کې په یو دې باندې دلته کې شهیدانو یادگار جوړ کو دلته کې مضمونه پکې وسو دا غو شو نو چې را داتې دا نو دا خونی دروازه را او دا شهیدانو بازار شو بس فورن هغه گرفتار کو راي اوس هغه باندې کوم یادگار چې هغه جوړ کړو انټي ورته ویر کا فوټوګرافر ورته سرکاري موجود هغه ګنټي باندې په زور پاغه باندې خپل دغه خپل په وړاند کو تصویر نه وو سو بیا نور خو فوجار او هغه هغه د سرکولیټ شو چې هغه هم دې دا کوي
ډاکټر وقار علی شاه وای چې د کیسه خانه بازار د ناوړ پیښې د پلټنه لپاره هغه وخت درې کمیټه جوړ شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت له اړخه وي خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټنو موقع ورنکړل شو او د حکومت له اړخه پلټنو کې وویل شو چې په دغه پیښه کې صرف څلوېښت کسان مړه شوي وو
بیا فرنګي چې دی هغه یو دوه ججان یو د مدراس های کورټ یو د بمبئی هغه ته سلیمان پینکریج رپورټ دی په هغه کې د لیکلي چې څلوېښت کسان مړه شوي دي هغه نم کم او سچې دي نو مصیبت دا دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نو خلکو ته کانگریس تاریخ داران چې دی هغه هم دا سرکاري رپورټ پیش کړی دی
اور اوریدن کو دا درویشتم اپریل نور لسوا دیرشم دغه ناوړه پیخه پیخور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنه سیاسی مبارزه ګڼل شي او دغه د هندستان جنلیاواله باغ چې سلور سو کسان پکې مړ شوی وو پایستوګا وړه پیخه نه وه. خو د بده مرغه نه په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونې وړاندې شوې، بلکې دغه یې په یو منفي انداز کې کام ته وړاندې کړې. ډاکټر وقار علي شاه وایي پکار ده چې د کیسه خانې بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوي نسل ته د دغه پیښې اصلي حقایق وړاندې کړي، او لکه د هندوستان په شان د برطانیې حکومت په دې مجبوره کړي چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتې په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړې. د خدای په امان.